او دیش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله لودین څخه.
د ازبکستان د بهرنی چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف پرون په راولپنډۍ کې د پاکستان د پاوز له لوی درستی سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې. د پاکستان پاوز په یوه خبر پاڼه کې ویلي، دواړو خواوو په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د روانې پروسې تر څنګ د سیمې پر عمومي وضعیت او د دوو هیوادونو ترمنځ پر همکاریو هم خبرې وکړې. د افغانستان د پاسپورت ریاست وایي نور یوازې د الکترونیکي تذکرو لرونکو ته پاسپورت صادروي. د دغه ریاست له لوري پرون په یوه خبر پاڼه کې دا خبره شوې ده. تر دې وړاندې د احصایې ملي ادارې ویلي و چې په کابل کې د کاغذي تذکرو ویش بند کړی. د یونان یوې محکمې دوه افغانان تیر کال په لیسبوس ټاپو کې د کډوالو کمپ ته د اور اچولو په جرم په 15 کاله بند محکوم کړل. بلور ته د جرمني چارواکي وایي چې پرون چهارشنبه یې 26 افغانان په یوه چارتر الوتکه کې کابل ته ولیږدول. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د زیمبابوې سره د دوهمې ټیسټ لوبې په دوهمه ورځ په داسې حال کې بیټنګ ته دوام ورکوي چې پرون یې 300 منډې جوړې کړې وې. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن پنجشنبه په لومړي ځل متحده عربي اماراتو ته ځي. ابوظبي ته د نتنیاهو سفر د اماراتو د رسمي بلنې له مخې ترسره کیږي. او ایران وایي چې د کورونا ضد چینایي واکسین سینوفارم ته یې بیړنۍ اجازه ورکړې ده.
موسم د مخکښو شوشو پروګرام
مخکخې خزي
تاسیز مجرغله ازادي رادیو او ری زملالي بشيريم تخنيكي چاري طاهر روشان پر مخړي د ازادي رادیو په 19 پروگرام مخکښ شدي کې د نن ورځې لیملمنه نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالي په برخه کې زده کړې کړي او اوس د هلمند دوالي مشاوره ده. ل ميرمن نجيبه فائز هلمندي سره په دې خبرونه کې خبري کوو. خو تر هغه مخکې د شوزو د نړیوالي ورځې په مناسبت چې د مارچ 8 ده یو راپور تاس پام را اړوم. د یکشنبه په ورځ په نوی ولایت کې د یوې غونډې په ترڅ کې شوزو نړیواله ورځ ولمانځله. په غونډه کې ویناوالو په افغانستان کې پر سوله او اوربند ټینګار وکړ. په دې راپور کې نور تفصیل اورو.
په غزنی کې د مارچ 8 د شزو نړیواله ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د ولایت مقام د غونډو په تالار کې ولمانځل سوه. په دغه غونډه کې د محلي او نظامي چارواکو ترڅنګ یو شمېر نورو مسولینو، قومي مشرانو، ځوانانو او لسګونه ښځینه فعالانو برخه اخیستې وه. د غونډې ویناوالو د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض، تاوتریخوالي د مخنیوي او د دوی په هوساینې او پیوستون ټینګار وکړ. خو د دې ترڅنګ د ویناوالو زیات ټینګار په سوله او اوربند راڅرخېده. ویناوالو ویل تر څو چې په افغانستان کې سوله او اوربند نه وي سوی، تر هغې پورې به له ښځو سره تاوتریخوالی همداسې روان وي. د ښځو چارو رئیس شکوریه ولی د غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل، څنګه چې په ویناوو کې ټینګار کېده، همدا ډول په سوله او اوربند کې د ښځو د تیرو شلو کالو لاسته راوړنې خوندي پاتې کېدای سي.
د غزنې ښځو غوښتنه دا و چې د ښځو دستاوردونه باید حفظي او یو باثباته صلحه او پایداره صلحه باید راسي، چې ښځو باید چې په اقتصادي، فرهنګي او سیاسي برخه کې پرمختګ کړی ده، باید د هغوی دستاوردونه حفظي.
شکوریه ولی وایي د شته نظام له برکته په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پرمختګونو شاهدان یو او دا لا پیاوړتیا لپاره یې هڅې دوام لري. خو لا هم په غزنی ولایت کې د ښځو هر اړخیز وضعیت د اندېښنې وړ دی. په غزنی کې ښځینه فعالانې هم وایي دلته ښځې له بېلابېلو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي، چې لامل یې هم جګړې دي. مدني فعال امیده وایي دلته د ښځو وضعیت خراب دی.
په غزنی کې د ښځو وضعیت اندېښنې وړ ده. دلته د ښځو سره هر اړخیز تاوتریخوالی کېږي. د کورنۍ، ټولنیز، جګړهییز او کلتوري تاوتریخوالي سره مخ دي. دلته ښځې له اقتصادي، روغتیایي او مدني مشکلاتو کړیږي. دلته هر ښځې د جګړې له امله یو نه یو درد لیدلی دی. که سوله وشي، دا ټول ناخوالې له منځه تللی سي.
که مدنی فعالانی په غزنی که د ښځو وضعیت ته اندېښنې وړ بولي، خو د غزنی چارواکو وخت په وخت په دغه ولایت کې ښځو ته د کار، زده کړو او ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې د فعالیت لپاره د غوره او مناسبې زمینې د برابرولو ژمنې کوي او ډاډ ورکوي چې ځایي اداره به په ټول توان د ښځو د حقونو ملاتړ کوي. د غزنی چارواکي وایي روان کال په دولتي او غیر دولتي ادارو کې سلګونو ښځینه کارکوونکي په موقت او دایمي توګه پر دندو ګمارل سوي چې هغوی ته د کار کولو د ښې زمینې د شتون څرګندوی کوي. د دوی په خبره له دې سره د ښځو ډیری اقتصادي، روغتیایي، ټولنیزې او هر اړخیزې ستونزې راکمېدای سي. غزنی هغه ولایت دی چې دلته له تیرو دولسو کالو څخه سختې جګړې روانې او ډیری ښځې له بېلابېلو ستونزو څخه کړېږي.
تاسیس مر شغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونیزه خبرونه مخکښ شدي دوام لري. زموږ د خبرونې میلمنه میرمن نجيبه فائز هلمندي ده. د قضا او څارنوالۍ په برخه کې زده کړې کړې او اوس د هلمند توالي مشاوره ده. میرمن هلمندي له موږ سره همدا اوس پر لیکه ده. خبرونې ته شراغلاست.
السلام علیکم. سلامونه او درنښت تاسو ته، تخنیکي همکارانو ته، او د افغانستان کړېدلي، زورېدلي او جنګځپلي میرمنو ته خپل د مینې ډک سلامونه او احترامات وړاندې کوم. د مارچ اتمه یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خپل د زړه له کومې تبریکات ټولو هغو دردېدلي ښځو ته وړاندې کوم که په داخل کې دي د افغانستان او که په خارج کې دي.
تاسو د هلمند والی مشاوره یاست او د والی ته سلام مشورې ورکوي. په دولت کې د ښځو ونډه څه ډول ارزوي؟
کله چې زه راغلم تقریبا یوه میاشت کېږي چې د هلمند ولایت د مقام د ښې حکومت والی مشاوره په ایس راغلم. نه یوازې ولایت بلکې اکثرو ریاستونو ته چې زه تللی یم هلته مې ځینې مشورې ورکړي دي. هغه مشکلات چې دی په هلمند کې، خو تاسو پوهیږئ چې مشکلات بیخي ډېر دي، نو تر اندازې پورې موږ وکولای سوله چې دوی ته مشورې ورکړو او د ښځو د تاوتریخوالي په باره کې غواړو چې ډېر کارونه انشاءالله وکړو. او څرنګه چې نن اتم د مارچو په هلمند کې په بېلابېلو معافلو کې مې ګډون وکړي او وینا مې وکړي، پرون د هلمند د ولایت د مقام په سالون کې د ښځو نړیواله ورځ ونمانځل سو چې په دې کې ډېرې ښځې د ولایت مقام والي صاحب او اداري پلاوي هم تشریف راوړي وو. نو په دې غونډه کې زموږ ټینګار دا و چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه باید کمه کړو.
آغلی نجيبه فائز، تاسو د شی حکومتولۍ په برخه کې سلاکار یاست د ولایت. د شی حکومتولۍ په برخه کې تاسو فعالیت څه دی؟
اصلا شی حکومتولۍ هغه حکومت ته وایي چې په هغه کې اجتماعي عدالت تامین سي. اجتماعي عدالت په دې معنا دی چې په هغه کې د یو ټولنه، د یو ټولنې افراد خپل اقتصادي، اجتماعي، مدني، تعلیمي، صحي، د بیان ازادي او هغه ټول حقوق ته لاسرسي پیدا کی چې د انسان لپاره هغه لازم او ضروری دي. نو موږ کوشش کوو چې د شی حکومتداري په خاطر ډیر الیزل وکړو او ان شاء الله دا الیزل به مو په نتیجه پاتې نسی، ځکه زموږ سره د دولت ټول افراد همکاري کوي او موږ د دوی څخه منندویو. کوشش کوو چې په افغانستان کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول اتباع د افغانستان که ښځې دي او که نارینه دي خپل هغه انساني او اسلامي حقوق ته لاسرسی پیدا کړي.
که تاسو په خپل ولایت کې د ښځو د بشري حقونو وضعیت په اړه موږ ته څه معلومات راکړئ، تاسو د ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟ که په ځانګړې توګه درته ووایم د زده کړو او کار د زمینې په برخه کې.
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې د 40 کال کېږي چې جنگ دی او موږ د جنگ په حالت کې یو، مخصوصا په هلمند کې جنگ ډېرې ریشې لري چې د هلمند خلک د 40 کال کې چې قرباني ورکوي او د جنگ په میدانو کې دوی ژوند کوي. مخصوصا ښځې د هلمند په ولایت کې ډېر ځپل شوي دي د جنگ له امله. نو موږ اول خو غواړو چې هلمند د سولې کور وګرځي، ځکه د هلمند خلک دونه قرباني چې ورکړي دي، بیا هم د هیواد په ټولو د هیواد په ټولو ولایاتو کې داسې ناامني چې په هلمند کې دي هلته تقریبا نشته. د هلمند په ولایت کې یوازې د لشکرګاه په ښار کې موږ نشو ویلی چې دلته د ښځو تعلیمي ژوند ښه دی، ځکه دا خو ښار دی، د ښار امنیت نسبت به ولسوالیو او لیرې پردو سیمو کې نسبتا ښه امنیت دی، او دلته ښځې او نجونې کولای سي چې مکتبو ته ولاړ سي، مثلا پوهنتونو ته ولاړ سي او کار وکړي. خو متاسفانه چې په ولسوالیو کې موږ نه مکتب لرو، که مکتب یې معلم نه لرو، که معلم شاګرد نه لرو، ځکه دلته جنگ دی، او دا جنگ څنګه چې د هیواد زیربناوی له منځه وړي دي، د انسانانو پر ذهنیتونو باندې هم ډیر بد تاثیر کړی دی، او متاسفانه چې دلته بیا یو غلط فرهنګ هم شتون لري چې نه غواړي چې ښځې یعنی د دوی نجونې تحصیل وکړي. نو زموږ اندېښنه هم دا ده چې ولې د هلمند نجونې د تعلیم څخه بې برخې شوي دي. خو یو عامل جنگ دی، بل نور عاملونه هم لري چې هغه بې سوادي ده، ناپوهي ده، ځینې مذهبي امراض دی، صحي مشکلات دی، اقتصادي مشکلات دی د خلکو، او تر یو اندازې پورې د دولت بې توجهي هم او د مؤسساتو بې توجهي هم په دې برخه کې نادیده نسونی ولای. ځکه د شهر د لشکرګاه د شهر په سندو کې چې تقریبا امنیت ټینګ دی، اته دلته هم موږ د نجونو لپاره مکتب نه لرو.
هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوچنی عمر ودونه یو لوی ستونزه ده. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یو ان اس اف نن په یو راپور کې ویلي دي چې په تیرو څو کلونو کې د کوچنی عمر د انجونو د ودونو د کمیدو په برخه کې پرمختګونه د کورونا ویروس د خپرېدو له کبله نور هم د پرشاتګ له خطر سره مخامخ دي. دغه ادارې په یو راپور کې ویلي دي چې د دې لسیزې تر پایه شایي 10 میلیونه نور انجونې په کم عمر واده سي، چې دا د ټول نړۍ پر کچه ده، په دغه کې افغانستان هم شامل دی. تاسو په دې برخه کې کوم اندیښنې لرئ، او په هلمند ولایت کې په دې اړه باید څه ډول فعالیتونه وسی چې خلک خپل کوچنی نجونی په کم عمر ودولو ته اړین نه باسي؟
متاسفانه چې ما مخکې هم درته وویل چې په هلمند کې جنگ ډېر تاثیرات لري، بیا مخصوصا د کورونا وضعیت هم ډېر بد تاثیر کړی د خلکو په اقتصاد. نو پخوا هم دا مشکل و په هلمند کې چې نجونې به په ډېر کم عمر ودېدله، او اوس بیا دا تاثیرات هم پر سوي دي، اضافه سوي دي چې نجونې په ډېر کم عمر ودېږي. خو زما په نظر په دې کې د دولت ونډه باید ډېری، د مؤسساتو ونډه باید بېخي ډېری، خپله د یونیسف ونډه باید په دې کې ډېری، باید کمپاین وسی په دې برخه کې، باید د حج او اوقاف ریاست یا وزارت په دې کې یو پلان ونیسي، ځکه زموږ خلک سنتي خلک دي، د ملا صاحبانو په خبره غوږ نیسي. اول په اسلام کې خدا ناروا دی چې یو انجلۍ په کم عمر کې واده سي، او یا انجلۍ په بد ورکول سي، یا انجلۍ جرم نارینه کې شزي تاوان ورکوي. دا ډېر یو وسی موضوع ده چې باید په دې کې ډېر څنګه برخه واخلي، تر څو موږ وکولای شو دغه شوم پدیده لمیانځه ولاړ سو، او یا ولاړ سي، او یا هم کچه کم سي. متاسفانه چې اوس په هلمند کې تر یو اندازې پورې بیا هم زده د تویلای سم چې خلک پوهېدلې دي، خلک آگاه شوي دي، اما بیا هم موږ د لری پردو په سیمو نه یو خبر، ځکه هلته نه دولت لاسرسی لري نه هم مؤسسات چې موږ د ښځو او نجونو په حالات خبر سو، او ډیر کم راپورونه موږ ته د لری پردو سیمو څخه یا هغه مناطق چې د طالبانو تر اثر لاندې دي، ډیر کم قضایا موږ ته رسیږي او موږ په خبریږو. نو زموږ هیله دا ده، زموږ هلې ځلې به دایي چې موږ وکولای شو د اسلام د مقدس دین پیام خلکو ته ورسوو، چې په اسلام کې دا ناروا دی چې ښځې په انجونې په کم عمر نه باید واده سي، د انجونو څخه باید پوښتنه وسي چې آیا په دغه واده ته راضي یې که نه یې، ځکه اسلام ویلي دي او په قرآن شریف د سورې نساء چې د ښځو په باره کې د الله تعالی جل جلاله څخه نازل شوی دی، موږ باید هغه پیاده کړو، موږ هغه ته باید غوښمنې سو موږ هغه آیات هغه احادیث اعتراف وکړو چې د ښځو په باره کې دي. متاسفانه متاسفانه چې د جهل ناپوهي او نور عوامل په اثر دا پدیده زموږ په ولایت کې بیخي ډېر دی او دا ډېره مبارزه غواړي.
اوس هم ورزم زموږ یو ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم واخلم. مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده.
سلام علیکم بشیر صاحب، خدای دې چې روغ او جوړ اوسه د ټولو مېلمنو سره، او بل احترامات و ټول شریف نجیب خلکو ته د افغانستان تقدیس نومه. ګروال عبدالباقی احمد عراق څخه خبرې کوم. صاحب اول خو صاحب و هلمندی صاحب ته خپل احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم. خدای دې ټول هلمندیان په امن کې اوسېږي. او زه دغسې یو نظر لرم چې دغه انقلاب چې اوسي هلته صاحب هم د فابریکې هم د کارګر هم د انقلاب ارزش و خلکو ته معلوم شي. او بل د ښځو حق و حقوق په یو سوسیالیستي ټولنه کې په ټول جهان کې سل فیصده ورکول شوی دي. بل په هېڅ عنوان سره حتی که اروپایي ممالک دي حتی که امریکایي دي او که اسلامي دي دغه د ښځو حقوق افاده کېږي چې زموږ شریف او نجیب خلک د انقلاب ګرو د فابریکې په ارزښت وپوهېږي او یو سوسیالیستي ټولنه وي او یو هغسې حکومتداري ولري چې د دنیا د اصولو او په مقرراتو د ادارې ملل متحد او د وارشا که به تاسو هېریې زه به در په یاد کړم د تاسو وارشا پر اساساتو باندې جوړ حکومتونه وي. صاحب هغه دوی کولی شوی چې د ښځو او موږ بیا خصوصا د افغانستان د رنجېدلو او بېچاره د وزلو ښځو چې دی په زوره وږېږي هم ظلم زیاتوي پرېسېږي پزې پرېسېږي په خواښو خوسر په اور کې سوځېږي پټرول یې باندې اچولېږي نو صاحب ژوندی صاحب څخه کړېږي علالې کړېږي. هر مېړه داسې فکر کوي چې دا مایله چې ما رانیوله ټاټو چې مې رانیوله په کور کې سمن مکې مور پرې ورسره همکاري وکړي دا نجلۍ یا دا ناوې مکې نو بیا صاحب مور پلار کې صاحب ورته دلته صاحب موږ سره ډېر مشکلات لرو بشیر صاحب او صاحب تاسې کوشش وکړئ تاسې مخ موږ په تاسو افتخار کوو چې موږ په دغسې وروسته پاتې جامعه کې دغسې شجاع او مردانه ښځې لرو چې دوی د هر نوع دښمن په مقابل کې خپل جګرونه یې سفر کړي دي. موږ په تاسو افتخار کوو. یو کار وکړئ صاحب چې دغه جامعه یو فکر یوه روشنۍ ته صاحب مانه دغه کوي اوس که حبیبه سرادي واجه سورسري کاغذ به په بامیان کې وایوه وای به کندهار ته یو کندهاري بیا هلته استولی وایي چې هغه بامیانیان هم د موږ به په رنګو په اصول باندې پوهېدلی وایي او دا وبخښې نو تاسې وخت مو صاحب ډېر ونیوې
ډګروال عبدالباقی صاحب ډیره زیاته مننه ستاسو نظر مو واوریدی او تاسو ډیرو شو معلوماتو ته اشاره وکړه.
مننه د ګران او محترم ور ډګروال صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم. مننه ترې کوم چې ډیر شو معلومات یې راکړي او موږ ته د زړه قوت راو بخشي. او محترم حبیب الرحمن ور ته هم خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ډیر ښه سوال یې وکړ. مننه ترې کوم. د هلمند ولایت څنګه چې تاسو په خبر یاست دلته د ډیر وخت راهیسې دښمن زالې جوړې کړې دي. دلته متاسفانه چې یوازې نه هلمندیان بلکې د هیواد ټول ځوانان زموږ اولادونه زموږ بچیان دلته زخمیان شوي دي دلته شهیدان شوي دي او دا د تاسف ځای دی زموږ لپاره. او د ټولو په غم کې موږ ځان شریک بولو. خپل هلمندیان جنگي خلک نه دي. هلمندیان ډیر با فرهنګ خلک دي. هلمنديان ډیر مهربان خلک دي. متاسفانه چې په هلمند کې د دشمن لاسوهنه بخي ډیر دي. موږ ډیر اوږده پولي د پاکستان او د ایران سره لرو چې دلته د ایران او پاکستان زموږ دشمنان مداخله کوي. نه پرېږدي چې هلمنديان کار وکړي، نه پرېږدي چې هلمنديان ژوند ولري، نه پرېږدي چې هلمنديان انکشاف او ترقی ته ورسیږي. دا د تاسف ځای دی، دا نه یوازې د هلمندیانو د اندېښنې وړ دی، بلکې د افغانستان د ټولو خلکو د اندېښنې وړ دی، ځکه هلمند د ټولو افغانانو کور دی او دلته د ټولو افغانانو وینه توی سوې ده. چې شهیدانو ته د الله د دربار څخه جنت غواړم او زخمیانو ته عجله شفا غواړم. او موږ د ټولو په غم کې شریکان یو. موږ هغه نخبه یا فعال شزی سره کښېنستلو، یو کمیټه مو سره جوړه کړله چې په دې کې تقریبا 15 تنې شزی هغه تحصیل کرده، قاضیانې پکښې کې دي او مدافع وکیلانې پکښې کې دي، تحصیل کرده شزی دي، رئیسانې پکښې کې دي. موږ یو کمیټه جوړه کړله چې په دې کمیټه کې طرزالعمل مو دا و چې په هفته کې یو وار کښېنو، هغه قضایا چې ریاست امور زنان یا د ښځو چارو ریاست ته راځي پر هغه باندې غور کوو او د هغه د مشکل د حلولو په خاطر به تصمیم نیسو. او یا هر قضیه که یوازې د ښځو د په وړاندې د تاوتریخوالي قضایا نه، بلکې اقتصادي مشکلات لري دلته ښځې، بیکاري سته، نور اجتماعي مدني مشکلات سته، په دغه ټولو مشکلاتو کې موږ دخیل یو. انشاءالله دا به دغه کو مبارزه به وکړو تر څو خپل د خویندو او میندو او لونو مشکلات تر اندازې پورې حل کړو. دا کمیټه نن جوړه سوله، ست سبا انشاءالله موږ په دې کمیټه کې کار کوو او ټول قضایا به په دې کمیټه کې وسړل شي.
تاسی ازادي رادیو اوري د مخکښ شذي پروگرام د زموږ ملمنه نجيبه فائز هلمندي را سره پر لیکه ده. اوس هم یو اوریدونکو ته ورځم، مهرباني وکي ازادي رادیو ده.
بلې، السلام علیکم تاسو ملمنه سوي سلامون. زه هله درخواست احمد زیم ازنګ پښتونخوا نه والي دي. نو تاسو ملمنه تاسو څوک چې د ازادي رادیو نه زما غوړي ټول ته د دې نړیوالې ورځې مبارکي وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې دغه ورځ زموږ په هرې خور باندې داسې راشي چې خپل حق یې ترلاسه کړی وي. او بل ملیحا، زه د بښنه غواړم ملالۍ، زه د خور نه پوښتنه کوم. دا خو اوس یو مشاور هم د کار هم کوي که نه؟ نو دغه یو پوښتنه جن کوم چې څنګه دا اوس هلمند کې دې ته په مثبت اړخ کتل کېږي او که نه منفي؟ څوک یعنی دا چې راغلی دی دغه دغه ته دي دا درس ویلی دی او دا کارونه یې کړي دي، څوک دا سوچ ورته کوي چې دا دومره ځای ته رسېدلی ده زموږ ماشومان نو به هم درس وایي، انشاءالله داسې ځای به ترلاسه کړي، او که نه داسې ده چې وایي د دې په شان کارونه مه کوي؟ او بل دوی نوې کمیټې خبره وکړله، نو څنګه دا دوی به لرې پرتو سیمو ته رسېدګي وکړي؟ ځکه چې دغه کمیټې و دغه دا یوازې تر ښاره و دغه ولسوالیو پورې محدوده پاتې وي، کوم چې دوی پکې کار کوي که نه؟ نورې ښځې او دا بیخي د هېڅ نوم نه وي خبرې. او بل دلته موږ خپله پاکستان کې ژوند کوو، کومې افغانانې ښځې چې دي دا نو بیخي د بشري حقونو خپل د حقونو هېڅ هم نه وي خبرې. نو بس دغه زما پوښتنې وي.
ډېره زیاته مننه هیله درخواست احمد زی صاحب چې تاسې موږ ته زنګ ووهه. ستاسو پوښتنې مو دواړې واخیستې. له نجيبه فائز هلمندي صاحب سره به دغه پوښتنې مطرح کوو. اوس به ورسم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم تاسو محترم میلمانی ته سلامونه او نیکی هیلې. اغه امیر د جلال آباد ته تاسو سره تماس کیمه. زما پوښتنه د حاغلی هلمندي صاحب نه دغه ده، ننګرهار کې خو دغه والی صاحبان یا مشاورین چې دي دوی یا صلاحیت نه لري او یا که صلاحیت لري نو اول چې راځي کله مقرریږي ډېرې نرمې او چربې وعدې کوي خلکو سره، بیا چې هغسې لازم وي وایي چې موږ به غاسبین د منځه وړو، لرې کوو به یو مثلا دا به کوو دا به کوو.
ګرانې خور خورکۍ هیله جان ته خپل سلامونه او درناوی وړاندې کوم او د ښځو نړیوالو ورځو ته مبارکي وایم. دا خو واضح خبره ده چې څوک چې یو مقام ته رسېږي بلا واسطه بلا دې چې مثلا رشوت ورکی بلا دې چې پیسې ورکی چاته او یو چوکۍ رانیسي مثلا زه چې ما د دغه چوکۍ په خاطر نه رشوت ورکړی دي او نه می واسطه درلودله صرف خپل په لیاقت خپل په استعداد او د دولت د چارواکو د اخلاص مخصوصا د محترم ولسمشر څخه ډیره مننه کوم چې پر ما باندې دا اعتماد وکړي. دا واضح خبره ده چې یو شزه دا مقام ته رسیږي یا شزه دې مقامونو ته چې رسیږي دا خو په دې معنی نه دی چې د کور سره چا لاس نیولی او راوړي پر یو چوکۍ باندې کښېنوي. دا د یو عمر مبارزه، د یو عمر درس او تعلیم، د یو عمر کار نتیجه ده چې مثلا یو شزه یو ځای ته رسیږي. دا خو دا بل سوال دا و چې خلک ماته په شنه نظر ګوري. البته زه خپل د المندیان څخه ډېره به اندازه مننه کوم چې ماته په مثبت نظر ګوري او دا هغه رئیس چې زه راغلی یم زما کور ته راځي د مبارکۍ په خاطر، زما دفتر ته راځي د مبارکۍ په خاطر او ماته شوقي. او دوی خو کله چې یو څوک یو نفر ته تشویق کوي، البته دا تشویق دا جنبه لري چې د زړه قوت ورکړي او کوشش کوي چې هغه ډېر کار وکړي، ډېر فعالیت وکړي، ډېره مبارزه وکړي. خو زه خپل هم په دې باره کې مثبت نظر لرم او نه غواړم چې زه ووایم چې زه بیریږم یا کار نه کوم یا مبارزه نه کوم، ولې زموږ وطن او زموږ خلک پر موږ باندې حق لري. رالو د کمیټې په برخه کې چې زموږ خور سوال وکړي، دا کمیټه نن جوړه سوله. په دې کمیټه کې به موږ لایې وظایف وټاکو. ان شاء الله دا کمیټه به سبا د صبح خپل کار پیل وکړي، هغه اداري لارې چارې به سبا موږ تکمیل کړو. موږ ان شاء الله الرحمن دا وعده درکو عمل مندیان ته ام د افغانستان ټول خلکو ته چې موږ به په لری سیمو کې به ام سفر وکړو، د هغه دوستان یا طالبانو سره به هم تماس ونیسو. هغه موږ افغانان دي، هغه موږ بچیان دي، هغه موږ ورونه دي، هغه سره به کښېنو، خبرې به وکړو تر څو د سولې په باره کې، اول بیا د اتباعو د حق او حقوقو په باره کې، مخصوصا د ښځو د اسلامي حقوقو په باره کې به موږ معلومات ورکو تر څو یو سالمه جامعه او چاپیریال موږ جوړ کړو.
ډېر مننه.
د ورور پوښتنې ته ګران ورور سلامونه درته وړاندې کوم. تاسو رښتیا وایست په دې کې به خو حتمن مشکلات شته. زه نه وایم چې هیڅ مشکلات نشته. امکان لري چې یو تعداد خلک خپل وخت ضایع کړي، یو تعداد خلک ناکه په چوکۍ باندې کښېني، چې البته شته داسې خلک. که داسې خلک نه وای، که کار اهل کار ته وسپارل شي، دنیا به ګل ګلزار شي، افغانستان به هم جوړ شي، ننګرهار به هم جوړ شي، هلمند به هم دغه رقم او ټول افغانستان په مجموع کې. دا مشکلات خو شته، مګر زه خپله په نور زه کار نه لرم. زه خپله کوشش کوم چې والی صاحب مجبور کم چې هغه قانوني کار، نه غیر قانوني، هغه قانوني کار باید کم مشکلی هغه باید الکی کده هر چا په باره کې. زه ډیر کوشش کوم خپل وخت نه ضایع کوم، ځکه زه یو مور یم، زه یو خور یم، زه یو مېرمن یم، او زه د دې وطن هغه کس یم چې ما هم ډیر قرباني ورکړې دي او تر دغه ځایه رسیدلې یم. زما سبا الله جل جلاله په دې دنیا هم په هغه دنیا پوښتنه وکړي چې زه به خپل یو دقیقه وخت ضایع کوم او د خلکو آواز وانورم. ان شاء الله دا در کوم چې د المن په ولایت کې به دا تکرار نشي. هغه مشکلات چې موږ تر اوسه راځي سوي دي، ما د والی صاحب سره خبرې کړې دي، په هغه غړې والی صاحب اجرا کړې دي. مثلا یو مثال درته وایم چې موږ د لشکرګاه په یو ګوښه کې یو دنجونو مکتب وو، یو چا شکایت وکړي هغه می د والی صاحب سره مطرح کړي او ریاست محترم معرف سره مطرح کړي، هغه مشکل مو تقریبا 80% ورته حل کړي او ان شاء الله 100% به حل شي. خو دا بیا هم دا درکومه چې موږ خپل وخت ضایع نکو، ځکه موږ هم خپل وطن ته هم خپل خلکو ته هم خپل کندیانو او یتیمانو ته او هغه شهیدانو ته چې زموږ په خاطر خپل وینې توی کړي دي، د دوی په مقابل کې موږ مسؤلیت لرو. نو دا ته کوم انشاء الله دا مشکلات به حل شي.
ډیره زیاته مننه نجیبه فایز هلمندی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. د مخکښ شتزي پروګرام وخت پای ته رسیدلی دی. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو، تر بیا مو پر خدای سپارم.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.